سهار لاس بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې له جزئیاتو خبرو چې د سولې په اړه شخیدلې. خو لومړی خبرونه. خوستوالو پر حکومت او طالبانو شغ وکړ چې په اختر کې اور بند وکړي. نن د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا لوبه ده او د سعودي عربستان پاچا ایران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. بشپړ خبرونه. د خوست یو شمېر ولسوالیو خلکو پرون د اور بند لپاره لاریون وکړ. لاریون کونکو په جګړه کې لشکېلو خوا وغوښتل چې د اختر په ورځو کې اور بند وکړي. د یووالي او بدلون کاروان په نوم د سیاسي حرکت مشر عبدالولي واحدزي لاریون ته وویل:
موږ هیله لرو غږ کوو چې په اختر کې د اور بند وشي. هم د طالب د ملت غږ ته غوړه کېږدي، هم د امریکا د ملت غږ ته غوړه کېږدي، او هم د حکومت د غږ ته غوړه کېږدي. او که چېرې طالبانو، امریکا، ناټو او حکومت په اختر کې اور بند ونه کړلو، د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي. هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي څوک چې جنګ خوښوي.
د خوست پلاریون کې په زرګونو کسانو برخه واخیسته. د فاریاب د کوهستان ولسوال وایي چې وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالي حملې ته تیاری نیسي او وسلوال راغونډوي. ولسوال روح الله میرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو جلب الجذب روان دی او پر امنیتي پوستو یې هم بریدونه زیات کړي. وسلوال طالبان لګیا دي حشر کوي، وسلوال راټولوي. طالبانو پر ټولو پوستو حملې کړې دي. د طالبانو به شل تنه مړه او زخمیان وي، دیارلس تنه زموږ شهیدان دي او اووه تنه زخمیان. میرزا زیاته کړه کله مرکز اضافي ځواکونه ور ونه رسېږي له سخت وضعیت سره به مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د کرکټ د یو ورځني نړیوال جام لپاره په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د استرالیا په وړاندې ده. دا سیالي د برسټل ښار د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت د مازدیګر 15 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل. دی وایي چې دا سیالي به سخته وي، خو افغان لوبغاړي دې لوبې ته آماده دي او کولی شي چې دا لوبه ښه ترسره کړي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې پرون د ویسټ انډیز لوبډلې پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام لپاره به نن بل سیالي د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. د سعودي عربستان پاچا تهران د وسلوالو ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سلمان بن عبدالعزیز پرون په مکه مکرمه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په سرمشتي کې وویل چې دا ترهګر د نړۍ په کچه د تیلو سرچینو ته په یوه ګواښ بدل شوي او د سیمې امنیت تهدیدوي. پاچا سلمان په دې ترڅ کې په وروستیو کې د متحد عربي اماراتو په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو بریدونو ته اشاره وکړه او د سعودي عربستان د تیلو پر پایپ لاینونو یې د بې پیلوټ الوتکې برید یو تروریستي عمل وباله. پاچا سلمان زیاته کړه چې د دې تروریستي بریدونو هدف یوازې سعودي عربستان او د فارس خلیج نه دی، د دې هدف ټولې نړۍ ته د تیلو د رسولو مخنیول دي. د عربستان پاچا وویل پر پایپ لاینونو چې کوم برید شوی و هغه د یمن حوثي یاغیانو وکړ او د هغه وسلوال ترهګر دي چې ایران یې ملاتړ کوي. په پاکستان کې بیا محکمې درې افراطیان د ترهګرۍ په تور زنداني کړل. د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په یوې اعلامیې کې څرګنده کړه چې دا کسان زندان ته واستول شول. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل شوي دي چې د جیش محمد د منه شوي ډلې غړي دي. دا ډله د فبروري په 14 د هند په کشمیر کې د برید مسؤوله بلل شوې ده. په دې برید کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې ایران په 2015 میلادي کال کې له شوي اټومي تړون سره عمل ته دوام ورکړی، خو په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو او درنو اوبو ذخیرې د زیاتېدو په حال کې دي. د ایران د اټومي فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د څیړنې پایلې په 4 میاشتنی راپور کې چې پرون خپور شو د دې ادارې غړیو هیوادونو ته استول شوی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول. داسې ښکاري چې د ویرجینیا بیچ په ساحلي ښار کې یوه ناراضي مامور پر یوه حکومتي ودانۍ ډزې کړې دي. پولیسو پرون وویل دغه وسلوال د یو پولیس په ګډون شپږتنه نور ټپیان کړی دي. برید کوونکی د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوی دی. د پولیسو مشر جیمز سرویر را وویل برید کوونکی د ویرجینیا بیچ ښار د ښاروالي په ودانۍ کې له یو سره پر مامورینو ډزې وکړې. چارواکي وایي چې دا برید کوونکی له اوږدې مودې راهیسې په خپله کاره له خپل کاره ناراضي و. او وروستی خبر دا چې د کوسوو حکومت یو روسی چې د ملګرو ملتونو سازمان ته کار کاوه غیر مطلوب بللی او له خپلې خاورې د هغه د شړلو امر کړی دی. د کوسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون پر فیسبوک ولیکل چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې امر کړی چې د میخایل کراسنو شچکوف په نوم دا وګړی په بیړني ډول غیر مطلوب اعلان کړي. هرادینا په کوسوو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي هم غوښتنه کړې چې د دوی له پریکړې سره سم عمل وکړي. د ملګرو ملتو د سازمان روسی کارکونکي د می په 28مه نیټه د کوسوو په شمالي سیمو کې چې اکثر سربان استوګندي د پولیسو په عملیاتو کې زخمي شوی و. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق ویلي چې د دې سازمان کارکونکي غیر مطلوب نشي ګڼل کېدای ځکه هغوی د یوه حکومت استازیتوب نه کوي او ځانګړی مسؤلیت لري. دا ساجر رادیو د دې صد خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو راپورونو ته به تم شو. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له سر اعظم سره د سولې او د دواړو هیوادو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. اشرف غنی له عمران خان سره په مکه مکرمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشیزي ترڅنګ پرون وکتل. جزئیات فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس پرون په سعودي عرب کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتل دي. د ارګ خبر پانی په حواله غنی او خان په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په څنډ کې د خبرو موقع پیدا کړ. هغوی پر دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروسه غږېدلې دي. د عمران خان له دفتره په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو لیکل شوی چې غنی او خان له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې هم ارزولې دي. د بیان پر اساس خان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا هڅې باید د افغانانو په مشرۍ او داسې سره ورسیږي چې په افغانستان کې د لانجې یو سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر به یو بل موقع وي چې د دواړو هیوادونو سیاستوال د سیاسي اقتصادي او امنیتي اړیکو پر پراختیا غور او خبري وکړي. پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوی. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال نعیم الحق پرون پر ټویټر ولیکل چې د دواړو هیوادونو مشرانو تر یو ساعت ډیر وخت خبري وکړي او د افغانستان او پاکستان مربوطو مسلو پر ټول اړخونو صادقانه او دوستانه وغږېدل. د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د می پاتويشتمه پاکستان ته تللی و او پر اولپنډۍ کې د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. حمدالله محب پرون په سعودي عرب کې د اشرف غنی او عمران خان د خبرو په خونه کې هم ناست و. سعودي عرب له پاکستان سره نږدې روابط لري. آیا د غنی او عمران خان د دې ملاقات تر شا د سعودي عرب لاس دی؟ د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی د دې پوښتنې په جواب کې پرون ازادي راډیو ته وویل
یو خدا شي دا چې د سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې دوست دا غا نقشم ده. بل خبرم دا چې دور دماغ کې مهد شورای امنیت مش په کابل کې او د وزیر داخله اندروی سره لاړه پاکستان ته. د پاکستانیانو سره تفاهم وکړه. بیا وروسته دا پیام راوستل چې عمران خان په سعودي کې تاسو سره ګوري. یعنی اشرف غنی هیئت لیږلی و چې مهد مشاور شورای امنیت او وزیر داخله و. بیا وروسته عمران خان ترون لاړه سعودي ته د سعودي د ولایت په وساطت دا دواره کتلی. اما دا کتلی بل معنا لري. د دې لپاره چې ام پاکستان تر امریکانو تر فشار لاندې دا اشرف غنی هم په دې وختو کې د امریکانو نا امید دي. په دې باره کې یعنی اشرف غنی غواړي چې دنیا ته وخی چې امریکایان تاسو مونږ ته چې پښت کې یو څوک شته چې مونږ په بغي کې ونیسي لکه پاکستان نور ګاونډیان.
د یادونه ورته چې د پاکستان هوایی حریم لا هم د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د پروازونو لپاره تړلې دی. د خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د مسله له عمران خان سره مطرح کړي او له هغه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان الوتکو ته په خپل فضا کې د پرواز اجازه ورکړي.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د مسکاو د غونډې او په کوچني اختر کې د احتمالي اوربان په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې د مسکو د غونډې لوړ لګښت او کم لاسته راوړنو تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو غونډې د افغانستان د سولې مذاکرات پیچلي کړي او یادې غونډې د افغانستان د حکومت او د افغان سیاسي چیرو ترمنځ اختلافات زیات کړی. د لیکوال په باور افغان حکومت د مسکو په غونډه کې لوړه بیه پریکړه ولې لاسته راوړنه نه درلوده، خو مقابل لوري یعنې طالبانو له یادې غونډې د خپل تبلیغ لپاره ښه ګټه پورته کړه. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې چټکې خبرې پڅ پرمختګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له بل هر بخ اوس د افغان سولې لپاره هلې ځلې زیاتې سوې. د امریکایانو او روسانو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو سره په دې اړه بېلابېلې ناستې او بحثونه کیږي. په سرمقاله کې پوښتنه سوې ولې د سولې بهیر کې عملي پرمختګونه نه کیږي، اصلي خند څه شی دی، آیا حکومت د سولې په وړاندې خند دی که نور قوتونه، یا طالبان د سولې لپاره جدي اراده نه لري او که امریکایان؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي په ټوله کې د سولې لپاره اراده موجوده نه ده. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ولس له ټولو لوریو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او لا پسې پیچلی او کړکېچن کړي. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په څیر ناستو څخه یوازې د تفاهم له دوام پرته د نورو عملي ګامونو اخیستو تمه تر ډیره بې ځایه ده. د ویسا د سرمقالې لیکوال د اختر په ورځو کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له لوري د اوربند په اړه خپرې سوې اعلامې ته په اشاره سره لیکي که افغان حکومت او طالبان دغه اوربند ومني افغانان به د څو ورځو لپاره له وحشت څخه اخلاصي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی طالبان د مدغم کېدو له ډاره اوربند نه کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان د تیر کال د کوچني اختر له اوربنه ښه خاطره نه لري. په سرمقاله کې یادونه سوې د دې ډلې ډیری جنګیالیو د اوربن پر مهال نه یوازې په خپل هیواد کې د ازادي احساس وکړ، بلکې د لیکوال د معلوماتو له مخې د زړونو ځینې غوټې هم راوسپړلې او په خپلو خبرو کې په زغرده وویل چې نور له جګړې ستړي سوي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبان یو ځل بیا اوربند ته چمتو سي له دې ویره لري چې ښایي په خپلو سنګرونو کې جنګیالي له لاسه ورکړي او یا یې هم له جګړې زړونه تور سي.
په زرګونو خوستوالو د یوې لاریون په ترڅ کې پرون د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. له خوسته نجیب الله خیل راپورت لري.
د خوست زرګونو اوسیدونکو چې په لاسونو کې ملي بیرغونه او په کوچني اختر کې د اوربند غوښتلو بیلرونه ول، د ښار په کوڅو او جادو کې وګرځدل او د جګړې پر ضد شعارونه ورکړل. دوی ویل د افغاني جګړې ډیری قربانیان ماشومان، تورسری، سپینګیری او عام خلک دي او له دې زیات دوی د دې جګړې د دوام حوصله نه لري. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لاریون ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په کوچني اختر کې اوربند د ټولو افغانانو ګډه هیله ده او د جګړې خیر خواوی دی د افغانانو دی غوښتنې ته غاړه کېږدي.
مونږ هیله لرو غږ کوو چې په اختر کې د اوربند وشي، هم د طالب د ملت په غږ ته غاړه کېږدي، هم د امریکا د ملت په غږ ته غاړه کېږدي او هم د حکومت د غږ ته غاړه کېږدي. او کچېرې طالبانو، امریکا، ناټو او حکومت په اختر کې اوربند ونه کړلو د خوست قومونه غلي نه پاتې کېږي، هغوی په قومي تړونونه کې د هغې په مقابل کې ودرېږي.
د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد حقمل په خپلو خبرو کې ویل چې
د دې زغم نه لرو چې په افغانستان کې د جنته دوام ورکړل شي. موږ په ټولو خپلو غواړو دا غته چې د روژې د مبارکې میاشتې په احترام دې ښکېنه غاړې ټولې اوربند ته غاړه کېږدي او جنته د دفاعي ټکی کېږدي.
د لاریون د ګډونوالو ګډ پریکړه لیک د ولایتي شورا د پخواني مرستیال قدیم افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې راغلي چې د سولې په باب د خنیا د سرګندولو په خاطر اختر یو ښه فرصت دی چې خکیرې خواوې خپل رښتینولي او صداقت ثابت کړي.
راځي د روژې مبارکه میاشت په ختمې دوه او د نیکمرغه کوچني اختر مبارک شپې او ورځې پرانې دي کدو دي. نو الهي ارشادات او نبوي حدیث ته په باندې بشپړ ډول اوربند اعلان او د رښتینې سولې د ارمانجنو ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي. د خوست ټول ولسونه په جنګ کې پر کېلو غواړو یو ځل بیا غږ کوي.